زه ماشاءالله ډو په یو بل خبرونه کې تاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشه وخت د سهار لز بجې دي په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې په سیلابونو کې د جاني او مالی زیانونو هم په دغه ایجنسی کې د ماخام پورې د کرفیو نفاس په هند کې د بهارتیه جنتا پارټي کامیابی او په پا پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په دې اړه د غبرګون د پولیو رنس په مخنیوي کې د حکومت ناکامۍ او په پا پاکستان کې د رسنو ترمنځ د اختلافاتو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. مونیس پروګرام زما کور زما کلی هم د خپرونې په دویمه برخه کې اورېدلی شئ. خو لومړی وار ورکوو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په د داخلو کې پرونه د سیلابي او بو د یو کور نړول چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوی دي. د افغانستان په پکتیکا کې په سلور وسنی او پوزي عملیاتو کې د ډیر شلسیات وسلوال وجل شوی دي او د فرانس لسمشر فرانس وا اولاند ویلي دي وسلوال ډله بوکو حرام د ټولي مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوی ده. اوسته خبرونه تفصیل د شمالي وزیرستان په د تاخیلو کې پرون سیلابي او بو یو کور نړول چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوی دي. په دې پیښه کې دوه ماشومان زخمیان شوی هم دي. چارواکو بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویلي چې د تحصیل د تاخیل په تورتنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده. د سیمې یو اوسیدونکي حکمت الله بیگ مشال لیډیو ته د دې پیښې په اړه زیاته کړه.
مکمل ختم شو دبا بچوں کے پوتے سکول میرا دیر نقصان ہوتا ہوں میرا نقصان پونے پارٹی نقصان ہوتا جگہ نقصان جنرا بتا کراچی جی.
بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن به د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې کرفیو وي او تر ماښام د نامعلومه وخته پورې به د خلکو په تګ بندیز وي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې حکومت د امن راوستو لپاره له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې ویلی دی چې ولس د ترهګرۍ د لامیان سره اوړلو او د اقتصادي بحران د ختمولو لپاره له حکومت سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې وروستیو کې ویلي دي چې له طالبانو سره به د خبرو دویم پړاو ډیر زر پیل شي. د افغانستان په پکتیکا کې په سلور وزنی او پوزي عملیاتو کې د ډیر شو زیات وسلوال وجل شوی دي. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خبره شوی وای چې د افغان پوز لخوا د نشادیو په نامه په عملیاتو کې چې په شکین برمل ستروزه خیرکوټ او خوشامند ولسوالو کې ترسره شول په پایل کې یو د شوسلوال وجلی شوی سوار زخمیان دی او شپږ تنه ژوندۍ نیول شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې په دغو عملیاتو کې درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. وسلوالو طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند په ښار نوی دلی کې پرون د دغه هیواد راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودی د استقبال لپاره په سلګونه سره پلویان راغونډ شوي وو. د نریندر مودی ګوند بھارتیه جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی دی. په انتخاباتو کې د کامیابی وروسته هندو کمپرست مودی پرون اویل چې د ټول هند لپاره به ښه کارونه ترسره کوي.
په دې انتخاباتو کې د ګټې تر ټولو زیاته ونډه د قام د 1.2 عرب خلکو ده. دویم هغه خلک د دې کامیابۍ حقدار دي چې له 1925 کال راهیسې په دې هیواد کې په دې نظریه ژوند کوي چې هیواد لڅ وکړي. دا کامیابی د هغه خلکو له وجې ممکن شوې ده.
نریندر مودی به د بی جی پی مشرانو سره د نوي حکومت جوړولو لپاره خبرې کوي. د شپږونیو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر مخه د دې هیواد پارلماني تاریخ کې په ډیر شو کالونو کې بی جی پی تر ټولو زیاتې 200 او 800 ګټلې دي. د هند په پارلمان کې د اکثریت لپاره د 200 او 200 ضرورت وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په ترکی کې د کانکونو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته رسیدلی دي. د ترکی په لویدیځ کې تیرونه په یو کان کې چاودنه شوې وه. له کان څخه د وروستیو مړو په راویستلو سره د وژل شوو کسانو شمیر 301 ته رسیدلی دی. د ترکی په سوما ښارګوټي کې د کان چاودنه د ترکی د کانونو په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ګڼل شوې ده. د حکومت لخوا په وخت اقدام نه کولو له کبله د ترکی په څو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې هم شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي وسلواله ډله بوکو حرام چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جینکې په قبضه کې دي، د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدله شوې ده. فرانسوا اولاند خبره په غونډه کې وکړه چې د لویدیځي افریقا مشرانو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي ویل دغې سختدریزې ډلې له القاعده سره اړیکې جوړې کړې دي. په پیرس کې په پرونی غونډه کې د نړیوال اقدام پر اساس چې جوړه شوې وه د خبرو لپاره رابلل شوی و. د فرانس ولسمشر وویل چې د بحران په وړاندې په اقداماتو کې به د استخباراتي معلوماتو شریکول، د پولو خوندي کول او په مشکلاتو کې تیز عمل شامل وي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي د هیواد په ختیځي برخو کې راتلونکي اونۍ د ولسمشر انتخابات ونه شي. دغه کمیشن پرون وویل چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د غیر قانوني کاروایانو او ګواښونو له امله دوی په دغه سیمه کې د ټاکنو تیاریانې ونه کړل شي. دوی د کیف نه د امنیت د یقیني کولو لپاره په فوري توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. دا خبرداری په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې په کیف کې چارواکي د بحران د ختمولو لپاره د مغرب په ملاتړ د قومي اتحاد په نامه د خبرو دویمه مرحله کوي. د خبرینو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نسج مل وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په شمالي وزیرستان کې په سیلابونو کې د یوې کورنۍ نه کسان مړ شوي دي او ودانو ته هم زیان رسیدلی دی. یو ځایي اوسیدونکی وایي په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو نن ماښام پورې کرفیو نافذ کړی دی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه خوشبینه دي چې د هند نوی واکمن بهار کې جنتا پارټي به د خو اړیکو لپاره کار وکړي.
ان شاء الله امید لرو زړه چې کوم خدشات اب او دې پر نه کې هم سیاګانو سره خط تعلق دې لپاره بده سي پالیسی مودي صاحب یې شیر کوي چې هي سره امن راشي.
د افغانستان حکومت وايي بامیان با په 2015 میلادي کال کې د سارګ د غړو هیوادونو د فرهنګي تمدن د مرکز په نوم اعلان شي. خو کارپو حبیب الله رفی وايي
تش په نام نه کیږي که واقعان په دې برخه کې کار وشي دا به ډیر ګټور وي او د بامیانو د شهرت او بامیانو ته د خلکو د راتلو لپاره به یو ښه وسیله وي.
دا خبرونه په دوه مینمای کې 19 پروګرام زما کورز ما کلی کې بعد بلوچستان د ژوب خار معلومات واوري.
شپږ سوه یو کم درس کې دا تاریخ کې لیکل شوی دي چې دلته یو پښتون قوم آباد وي. هغه شنه دوی سکم آبادي و 3525 وه. دا ښار د پوزي په نامه باندې مشهور وي.
نور رپورټونه تاسو لپاره لرو د مشال رادیو سره. اور دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. د شمالي وزیرستان چارواکي او ځای خلکو ویلي چې تحصیل د تاخیل تورتنګي سیمه کې د سیلاب اوبو یو کور نړولې چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوي او دوه ماشومان ژوبل شوي دي. دوی وايي سیلابي اوبو نور مالی تاوان نه هم اړولې دي. نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکبي.
دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د تاخیل کې د باران وروسته سیلابي اوبو له کابله یو کور پریوته چې د یو خاندان نه کسان په کېمړه شوی او دوه نور ماشومان ژوبل شوی. دا انتظامیه چارواکو او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وي دغه پیښه د تاخیل مداخلو کې تور تنګي سیمه کې شوی چې دغلتا په یو لګاړ کې د باران او بو ستا اوچت شو او دلګاړ پر غاړه آبادی کې یو کور وغورځولو. د دوی په وینا مړه شو کې سلور ماشومان، انجونې، الکان، درې مېرمنې او دوه سړي شامل دي او د یاد خاندان دوه ماشومان پاتې شوي چې سخت ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د تاخیل مداخلو اوسیدونکي حکمت الله بیگاش په مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وې
شمالی وزیرستان تحصیل داخل ما داخل ما ایدر نخبری که دا خواهگاه چی چی سلاف و چی سلاف دا چی خوری سر ایوب تیر ولا و گر و چی مات دا آقا پس مکمل از دا ول و سر خاتم سم دا غزین نم دا تیر تنگا ایما توی بلا از کسون کبیلا و آ نا کسون مکمل خاتم شل دا بابا چون دکی پوکش کل نیره دیر نقصان بسا و خونیره نقصانی دی دا پونه پاکی نقصانی بسا دغه نقصانی جنره بدا کرای سیوی جی کما سو
دا سیمه خلقوائی دا غلطا دا سیلاب و بو گنش میرمالی توانونا هم اڑاولی چه آباد زرخیز ازمکه اولاد فصلونای پا مخاوری دا دوی پوینا دا غلطا ورانده هم سیلابونو پلو یا پیمانا توانونا اڑاولی خود دوی پوینا دولت دا غلطا هیز حفاظتی پوشته یا دا مخنیوی نور سا بندوبست نده کرده او سو کلاوڑان دے هم دغلتا د سیلاب متاثرین ہوتا لا هم معاوضہ نہ دا ورکڑل شوے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
عمر دراز وزیر چی په شمالی وزیرستان د تخیل سیمه کې د سیلاب له کبله د شبی جانی او مالی تاوانو په اړه تفصیل راکول هم په شمالی وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د فوجي قافلو تګ راتګ حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولی ده پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ویل چې ټول شمالی وزیرستان کې به تر ماښام پورې کرفیو وي او د دې مقصد فوجي قافلو ته محفوظ لاره ورکول دي دا په داسې حال کې ده چې په شمالی وزیرستان کې د تیر زیارت په ورځ د 2 ورځو دوامداره کرفیو ختم کړل شو خو تیر ورځ د میرانشاه د سبزیانو او میوو منډو سوداګرانو مشال ریډیو ویل چې د پاک اغوان پوله غلام خان اوس هم تړل شوی چې له وجې تاوان سره مخ دي د نن او ورځې کرفیو په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر لږه شیبه وړاندې له ما سره شریک کړو
عموماً په شمالی وزیرستان کې ګولایاز د تیرو دریو کالونو نه کرفیو په هر اتوار باندې لګول شي چې ملټری کنوای چې کم دی یعنی د فوج چې کمې کنوای دی هغه یوه بله سیمه ته خوندي تګ راتګ وکړي نو دغه کرفیو چې په شمالی وزیرستان کې اته ورځو د نه وړاندې هم مسلسل کرفیو تیره شوې ده صرف پرون او بله ورځ په دغه کې نرمي شوې وه نن یو ځل بیا دغه کرفیو لګول شوې ده خو دوی وایي چې دغه کرفیو به نن ورځ پورې جاری وي تر ماښامه پورې چې کم د فوج کنوای دي خوندي تګ راتګ وکړي ګولایز دلته په زده یادونه وکړن چې عموماً د اتوار په ورځ چې کومه کرفیو لګولې شي نو په دې کې د فوج قافلې چې کم تګ راتګ کوي هغه د بنو نه میرانشاه ته او دغه رنګې د میرانشاه نه بنو ته دغه کنوای راځي دویمه کنوای چې زی هغه میرانشاه او رزمک ترمنځ دغه کنوای سفر کوي دریمه کنوای چې وی هغه د تاخیلو نه میرانشاه ته راځي او د میرانشاه نه دغه شان د تحصیل د تاخیل افغان بارډر پورې چې کم دی دا تګ راتګ کوي
له شمالي وزیرستان نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز بزیر وو چې نن په دې سیمه کې د لګول شوی کرفیو په اړه معلومات راکول
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیست د هند پارلماني انتخاباتو کې بھارتیا جنتا پارٹی لوی اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده د هندو اقام پرست ګوند بی جے پی نریندر مودی د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نوماندي په انتخاباتو کې د کامیابی وروسته نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه هم ورکړې دا چې د نریندر مودی په واک کې د راتللو په اړه د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو څه نظر لري زما همکار انیس اجمل یو څو سیاسي او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
په داسې حال کې چې په هند کې بھارتیا جنتا پارٹی لوی اکثریت سره رائے ترلاسه کړې دي د دغه ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندید نریندر مودی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې دعوت ورکړې ده نواز شریف د وزیر اعظم په توګه د راتلو وروسته د ژمنې کړې وي چې دی به د هند او د پاکستان ترمنځ اختلافات ختموي او اړیکې به لا نورې ښه کوي د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې دوی د هند د نوي حکومت نه دا تمه لري چې له پاکستان سره به اړیکې لاخیکڑی
مودی صاحب ایک بیگیج مسلمانوں کی دشمنی کا ساتھ لے کے آئے ہیں
مودی صاحب مسلمانوں سره د دخمنه یو سابقه لزان سره لري خو بیا کو وکتل شي نو موړی د گجرات نه یو اقتصادي مرکز هم جوړ کړي نواز شریف هغه ته د دورې بلنه ورکړي او که دغه سي د پاکستان هر ګوند وغواړي ل موږ سره د امن راوستو او ل نور هوادونو سره د اړیکو خو کولو په لړ کې یو ځای شي نو په سیمه کې به امن هم یقیني شي او کوم ټول په شریکه د مودی خواته د دوستۍ لاس ورکو نو داسې با تجربه د هغه لپاره هم ګران شي چې موږ نه پشاشي.
د هند پخانی وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان لخوا ډیر ځله د بلنې دعوت ورکړل شوی وو، خو نوموړي د خپل حکومت په موده کې یو ځل هم د پاکستان دوره نه ده کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی بیا وایي چې د هند د نوي وزیر اعظم راتلل د پاکستان لپاره ګټور کېدای شي.
نو ما خیال کې پاکستان د تحریک انصاف هم د خواهشته بشمول د ټول پاکستان سیاسي پارټو چې مو د پاکستان او د هندستان په منځ کې امن غواړو، او مودي صاحب باری کې چې د کوم یو سیګمنت د الزام لګی چې چې کله ګجرات کې او مسلمان له ډیر زیات تکلیف ملاو، نو هغه ما هندستان خلکو سره انټریکشن کیږي. دې کې ډیر مذهبي خلکو هم دینی مسلمانانو هم سپورټ کړی دا مودی صاحب او بی جی پی. ما ان شاء الله امید لرو زړه چې کوم خدشات یا زړه چې کوم واقعات شوی اب وہ دے پہ رنگ کی گئی ہو تو وہ بہتر ہندوستان دے پارا اور دے ہم سے آگان و سرخ تعلق دے پارا بدے سی پالیسی مودی صاحب نے شیئر کی چاہے سر امن راشی ہو دے علاقے کے کاروبار وسیع شی.
بلخوا دے جماعت اسلامی گن مشر سراج الحق وائی چی دا پاکستان اور ہند ترمین سا پڑیرو معاملو اختلافات موجود دی. کپا ہند کے نوے حکومت راشی ہم خو کدوارو حوادنو مہم مسئلی نوے حل کرین و پاکستان تا اس گٹی نہ رسی گی.
ہندوستان خالکو چی دزان دا پارا کم حکومت خواخ کرے رہے نو ظاہر ہے منگ بہم قبل اتر سوچے رہے پالیسیانو خبر رہا نو داخل ہندوستان دا حکومت پالیسیانو پر اہل ری چاوی خوال پالیسیانو کے بدن راولی او کنا البتہ دا خبر ہے سرگن حقیقت کہے چی تر سو پوری پاکستان او دا ہندوستان پا منس کے دا کشمیر مسئلہ حل شوی نہیں نو دوستیانے او تعلقات دا اسے تو بو باندے کرخی راخ کر لی.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي فیصل کریم کندی بیا وایي چې د دوی حکومت په خپل موده کې له هند سره د اړیکو خو کولو ډېرې هڅې کړې دي، او سم د نریندر مودي پورې اړه لري چې هغه د پاکستان په اړه څه پالیسی جوړوي.
چور پوری پی جی بی حکومت دے اگر با اس پتہ لگی جی پی جی بی حکومت پاکستان سرا څنګه تعلقات واړی دا خو هغه پوره ده چې پاکستان همیشه دا خبره کړې چې موږ خپل بارډر باندې خپل ګاونډانو سره موږ خپل تعلقات واړی دا خو اوس مخکې ټایم سره پتہ لګی چې هغه څه کول واړی موږ همیشه دا واړو چې موږ د انډیا سره تعلقات دا هغه نن سبا د جنگو ټایم لاړو نن سبا د اقتصادي جنگ خبره ده.
د جمعې پر د هند شپږو نو ابتدایي انتخاباتو اوښودل چې بی جی پی دیرش کال وروسته په هندي پارلیمان کې د یو ګوند اکثریت ګټلې. د هند راتلونکي ټاکل کېدونکي وزیر اعظم نریندر مودي په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان په اړه سخته پالیسي لري، خو دا د نوموړي د چوکۍ تر سنبالولو وروسته څرګندېږي چې هغه څه ډول تګلاره خپلوي.
زما همکار انیس اجمل وو چې په هند کې د پارلماني انتخاباتو کې د بهرتي اجنتا پاټۍ د کامیابۍ او د دې وروسته د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نومان نریندر مودي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون او د سیاسي ګوندونو د خبرګون په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی ډان ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې وسلوالو خلکو ته ویلي دي چې یا خو د خپل ماشومان د هغوی مدرسو ته ولېږي یا د هم د دې کار د نه کولو په صورت کې پیسو ورکولو ته ځان تیار کړي. په مقاله کې راغلي چې قبایلی سیمو کې حکومت واک نه لري او د دغه ځای خلک وسلوالو ته پرېښودل شوي دي. لیکوال د سغدرزی په خورولو کې د مدرسو پر رول او د حکومت په ناکامۍ هم خبرې کړي چې بشیر ګواخ یې غټ ټکی درته راوړوي.
ډان ورسپانه لیکي چې له پېښوره یوازې څو کیلومتره لرې په باړه کې پر دیوالونو د ناقانونه ګرځول شوي لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا لګېدلو پوسټرونو کې ویل شوي چې هر کورنۍ باید لږ تر لږه خپل یو یو زوی د دوی په مدرسو کې شامل کړي. په پوسټرونو کې راغلي چې که کورنۍ داسې ونه کړي نو 400,000 روپۍ به ترې اخیستل کېږي. ورسپانه لیکي چې طالبان سره د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان کم شوي، نو ځکه اوس په زور هلکان مدرسو کې داخلي چې بیا ته په اسانه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. د لیکوال په خبره قبایلی سیمو ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حقونه نه ورکول او هغوی له سیاسي ازادۍ لرې ساتلو معنا دا ده چې خلک یې غریب او ډېر ځوانان یې بیروزګاره دي. بیروزګاری او په سیمه کې روانه بدامنی د دې سبب کیږي چې وسلواله ډلې د خپل لیکو لپاره نوي کسان په اسانۍ پیدا کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا د باړې ځوانان په زور مدرسو کې داخلولو څخه دا ثابتېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني ریاست واک نشته او وسلوال چې څنګه وغواړي خپله زورواکي جاري ساتي. د لیکوال په خبره لشکر اسلام ته معلومه ده چې د باړې خلک غریب دي او نشي کولی چې څلور لکه روپۍ ورکي، نو مجبور دي خپل بچي د دوی مدرسو ته ولیږي چې وروسته به ترې وسلوال جوړیږي. په مقاله کې راغلي چې منګل باغ تعلیم نه دی کړی، یو وخت د ټرک کلینډر و خو اوس څو زره وسلوال لري. هغه خلکو ته ګواښونه کوي، پیسې تیخلی او په باړه کې واک چلیږي. ډان ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان کې د ټولو مدرسو فارغ شوي کسان د وسلوالو ډلو سره نه یوځای کیږي، خو دا خلک په ټولنه کې هم په پوره توګه نه ورګډیږي. دوی که وسلوال نه هم شي بیا هم په ښکارا د وسلوالو خلاف څه نه وایي. د لیکوال په خبره ځینو مدرسو خپل تعلیمي نصاب کې بدلون راوسته، خو اکثره اوس هم ټولنه کې د سخت دریځۍ رواجولو کې خپل رول جاری ساتي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت باید نه یوازې د سخت دریځۍ مخه ونیسي، بلکې باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې کار خلاف هم ګامونه والي چې ځایي کورنۍ د دوی مدرسو ته د ماشومانو په لیږلو مجبوروي. په مقاله کې زیاته شوې چې قبایلي سیمو کې باید سکولونه او کالجونه جوړ شي او خلکو ته د تعلیم سهولت برابر شي.
بشیر ګواخو چې د ډان د ورځپاڼې د یو مقالې غټي کې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو تاسو لپاره بل رپورٹ هم لرو. ډیلی ټایمز او ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیو د رنځ په اړه اداریه کې لیکي چې د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره په سمه توګه ګامونه نه پورته کړي چې له وجې دغه ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. په ادارې کې راغلي چې باید د پاکستان حکومت په دې لړ کې په فوري توګه سنجیده ګامونه پورته کړي. د دغه ادارې نور غټ ټکي زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې د پولیو د ناروغۍ په اړه لیکلي، د پاکستان لپاره د وړاندې نه ډیر وخت تیر شوی دی چې په نړیواله ټولنه کې یو ناکامه او کمزور ریاست جوړ شي. اداریه لیکي په داسې حال کې چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا پر پاکستان نیوکې شوی دا هیواد د پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې د غیر ذمهوارانه کار اغستې او له دې ناروغۍ پر ضد صلاحیتونه نه لري. اداریه زیاتوي که پاکستان دا ثابته نه کړه چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد هڅې کوي، نو د هیواد په خلکو سفری بندیزونه لګول کېدای شي. ادارې لیکي پاکستانیان دا نشي ویلي چې هغې ته خبرداری نه دی ورکړل شوی. د ډبلیو ایچ او د تیرو دریو کالونو راهیسې پاکستان ته پام دی او دا یو حقیقت رامخې ته کړی چې په پاکستان کې هر کال ډېر په تیزۍ سره د پولیو د ناروغانو کیسونه زیاتېږي، او ځکه هم د صحت د نړیوالې ادارې د سپارښتنو په رڼا کې هر یو پاکستانی سړی، ښځه او ماشوم بغیر د هغه بهر سفر نشي کولی تر څو چې ورسره د پولیو د واکسینو اچولو سرټیفیکیټ نه وي. د ادارې په وینا د دغه سرټیفیکیټ میعاد تر یو کال پوری وی. ادارې لیکي د پاکستان حکومت دا سرټیفیکیټ د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د هر بهر تلونکي کس لپاره لازمي ګرځولې ده. ډیلی ټایمز لیکي کېدای شي دا ارس د نړیوالې ټولنې لپاره کافي وي، خو د کله نه چې په نړیواله توګه دا معامله راپورته شوې دا سخکاري چې اخر وزیر اعظم نواز شریف د ځینو هغو ګامونو پورته کولو لپاره راویښ شوې چې د هیواد دننه د پولیو ناروغي ختمه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې د ځینو ګامونو په اړه ویل کېږي چې هغه امتیازي دي. وفاقي حکومت حکم ورکړی چې هر هغه تن چې د فاټا نه د هیواد نورو سیمو ته سفر کوي باید لومړی د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي واچوي او د دې واکسینو د اچولو سرټیفیکیټ ولري. ادارې لیکي د فاټا په اړه بیا ویل کېږي چې دا د پولیو د ناروغۍ مرکز دی. په ټوله نړۍ کې د پولیو څلور اویا کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یو کم شپېته په پاکستان کې دي او په دې کې بیا زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو دي. په دې وروستیو کې بیا د پولیو یو نوی کیس په کراچۍ کې هم مخې ته راغلی. ادارې لیکي یوازې د صحت د نړیوالې ادارې او د نړیوالې ټولنې غوسه او اندېښنې کمول کافي نه دي، بلکې پاکستانیانو له پخپله د دې ناروغۍ مخنیوي کول پکار دي او په فوري او حقیقي توګه د دې ناروغۍ د لمینځه وړلو لپاره هڅې پکار دي. ادارې لیکي د فاټا خلکو له اوس هم د دې حقیقت په رڼا کې داری دل پکار دی چې د هغې تګ راتګ د نوو قوانینو مکمل کولو سره تړلی دی، کاغه امتیازی وي او کنه. ادارې په اخره کې لیکي باید چې اوس پاکستانیان راویښ شي او د لومړي توبونو په فهرست کې د پولیو معامله په لومړي سر کې وساتي.
انیس اجمل وا چې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان کې د پولیو د رنځ په اړه چې کوم ادارې خبره کړې به د هغې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کول.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غږی. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ځینو چینلونو ترمنځ اختلافات مغی ته راغلي دي. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې چارواکي دغه اختلافات خبریالان هم په څو ډلو کې ویشلي دي. د دغه اختلافاتو په اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان د بیلابیلو برېښنایی او چاپی رسنیو ترمنځ هغه وخت اختلافات مخې ته راغلل کله چې د روان کال په 19 نیټه په کراچۍ کې سینیئر خبریال حامد میر باندې مرګونی حمله وشوه. د حملې وروسته کوي خواته د پاکستان او نړۍ ګڼ شمېر صحافتي تنظیمونو د دې حملې غندنه وکړه او مظاهره یې وکړې. نه بلې خواته د رسنیو ځینې ګروپونو پر خبریال حامد میر د ترسره شوې حملې په اړه د ټي وي چینل جیو نیوز په شوي کوریج سختې نیوکې وکړې او دې سلسله ورځ تر بلې زور ونیو. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان دا اختلافات د ټي وي چینلونو ترمنځ د کاروباري رقابت زیږنده ګڼي. حامد میر حمله وشوه او د هغې د کورنۍ لخوا د دې حملې تور پر استخباراتي اداره ISI ولګول شو. نو د دې وروستو د جیو ټي وي په ضد کمپاینونه شروع شو. په دې کمپاینونو کې کوي خواته یو شمېر مذهبي ګوندونه استعمال شو، نو بلې خواته د رسنیو ځینې ګروپونو په دې برخه کې د استخباراتي ادارې د ویان په څیر رول ولوبولو او لا هم دغه لړۍ دوام لري. نوموړي تکړه پر حامد میر د حمله روستو د دغه ټي وي په یو بل پروګرام د نیوکو سلسله روانه ده. که څه هم په دغه کار یاد ټي وي چینل رسمي بخنه هم غوښته، خو بیا هم یو ځل بیا هغه مذهبي ګوندونه او د رسنیو ګروپونه دې موضوع ته هوا ورکوي او د دې په ضد یو ځل بیا د مظاهرو لړۍ شروع شوې ده. د خبریالانو د اتحادیو چارواکي هم دا مني چې د ټي وي چینلونو د مالکانو ترمنځ د اختلافاتو اغیز پر خبریالانو او د هغوی په کار پریوته، چې له امله یې خبریالان په مختلفو ډلو ویشل شوي دي. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې کراچۍ یونین اف جرنالیسټ مشر سیکرټر رضوان بټي په دې اړه مشال رډیو ته وایي: مالکانو ترمنځ جنگ توت شوی، خبریالان هم تقسیم شوی دي. ځنی خبریالان د یو لوري ملاتړ کوي او ځنی د بل لوري. خو زما په خیال نن هم ټول خبریالان په دې متفق دي چې هیڅ یو چینل بندیدل نه دی پکار. د کوم چینل بندیدل نه یوازې د ازادۍ په اظهار بندیز دی، بلکې دا به د خبریالانو لپاره هم بد اثرات ولري. د رضوان بټي په خبره ځنی ادارې پاکستان کې د رسنیو ورځ تر ورځ قوی کېدو اندېښمنې کړې دي او دوی غواړي د خبریالانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کولو په ذریعه د رسنیو ځواک راکم کړي. خو نوموړی زیاتوي د خبریالانو د اتحاد لپاره دوی هڅې شروع کړې دي تر څو دوی یو ځل بیا په یو پلیټفارم راټول کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی و چې په پاکستان کې د رسنیو ترمنځ د اختلافاتو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې خبرونه دوه مینمای ته را رسیدلی یو او په دوه مینمای کې تاسو لپاره د یوکرين په اړه هم رپورت لرو د دې ترڅنګ د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو په هغه کې تاسو واوري او د دې ترڅنګ د افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو په اړه هم تاسو لپاره یو رپورت لرو د بامیان لرغونو اثراتو په اړه هم یو رپورت لرو همدارز و زما کور زما کلی کې ژوب خارته زو خو وخت شبه دی د سحر لس نیمه بجې اني ساجمل نه د خبرونو لنډي زورو
د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې پرون سیلابي اوبو یو کور نړولې چې د وی کورنۍ نه کسان پکې مړ شوی دی. په دې پیښه کې دوه ماشومان زخمیان شوی هم دي. چارواکو بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویلي چې د تحصیل د تخیل په تورتنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې کرفیو وي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې حکومت د امن راوستلو لپاره له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې ویلي دي چې ولستي د ترهګرې د لامیان څوړلو د اقتصادي بحران د ختمولو لپاره له حکومت سره مرستې وکړي. د هند په ښار نیو دلی کې پرنده د هوا د راتلونکي نوي وزیر اعظم نریندر مودي د استقبال لپاره په سلګونه تر پلویان راغون شوي وو. د نریندر مودي ګوند بھارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی دی. د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځنی پوځي عملیاتو کې د ډیر شوزیات وسلوال وجل شوی دي. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خپره شوی وایي چې د افغان پوځ له خوا د نشاد یو په نامه په عملیاتو کې چې په شکین برمل سروزه خیرکوټ او خوشامن ولسوالو کې ترسره شول په پایله کې یو ډیر وسلوال وجل شوی او سوار زخمیان شوی دي. په ترکی کې د کانکونو د شکورینې لپاره عملیات سرته رسیدلې دي. د ترکی په لویدیځ کې ترونه په یو کان کې چاودنه شوې وه. له کان څخه د وروستیو عمرو په رایستلو سره د وژل شوو کسانو شمېر 301 ته رسیدلې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي وسلوالې ډله بوکو حرام چې د محالې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنګې په قبضه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوې ده. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي د هیواد په ختیځي برخه کې راتلونکي اونۍ د ولسمشر انتخابات کول ناممکن شي. د کمیشن پرون ویلي چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د غیر قانوني کاروایانو او د ګواښونو له امله دوی په دغه سیمه کې د ټاکنو تیاریاں ونه کړل شي.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول سوښ شو د پاکستان کورونه ورسپانو ته کتنی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دغه اداري لستی دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل اداري د طالبانو سره په مذاکراتي عمل لیکلي دي. د کې اج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر داخله اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران وایي چې طالبانو سره به د مذاکراتو دا پړاو نتیجه خیز وي او د ملاقات د ځای او وخت لپاره د طالبانو د جواب انتظار دی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم وایي چې دوی وفاق له اختیار ورکړي دي او باید چې مذاکراتي عمل زر تر زر خپل مرام ته ورسول شي. اداري د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلی لیکي چې ترهګرۍ اف جنگ کې زموږ صوبه تر ټولو زیاته ځپلې شوې ده چې د ځاني زیان سره سره مالی زیان هم ورته رسیدلې او نوې سرمایه‌کاری خو لري خبره چې زړو کارخانو ته هم تالی اچول شوې دي او د بیروزګاری لوجې جرمونو او ناامنۍ کې اضافه شوې ده. ادارې وایي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا صوبه د منځي آسیا سره تجارت د پاره د دروازې کردار تر سره کوي، نو بل طرف ته د ناامنۍ او بدو حالاتو د لاسه دلته خپل کاروبار په ټپه ولاړ دی. داسې حال کې چې ملک د توانای بحران سره مخ دی، صوبه کې د اوبو نه ارزانی له پیدا کولو زیاتې موقع موجود دي، خو تر هغه د لاسه په دې هم کار نه کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي شي، نو ورسره به د صوبا ملک او ټول سیمه د ترقی او خوشحالۍ په لار سر شي. او د دې ترڅنګ بعض ورسپانو خپل ادارې د هندستان په ټول ټاکنه او هلته د بی جی پی په بریالي کلی دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د بی جی پی ګټې ته پاکستان کې بعض خلک د شک په نظر ګوري او ګمان کوي چې دا ډله د پاکستان په ضد ده او ممکن ده چې اوس د پاکستان او هند تعلقات اوقات خراب شي. خو حقیقت دا دی چې د حکومت بازی سیمواره او مجبورې وي، نو ځکه به بی جی پی نشي کولی کم یو ملک سره دښمنی وکړي. اداري وایي چې دې ټول ټاکنو کې د کانګرس پرنګ زوړ او پخوانی ګوند ډېره بده ماتې وخوړه، او وایي بی جی پی په هندي اولس خوبونه خرڅ کړي دي. اوس باید چې اولس سره کړې ټولې وعدې پوره کړي شي، او اولس له هم د دې دپاره په بی جی پی حکومت زور روړل پکار دي. خو خبره دا ده چې کمې وعدې د اولس سره شوي دي، د هغې پوره کول که ناممکن نه وي نو ډېر زیات ګران دي. اداري اخیره کې وایي چې د هندوستان ټول ټاکنو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو دپاره هم لوی سبق دی، او هغه ده چې که یو ګوند د اولس د خیر ښېګڼې دپاره کار ونه کړي او هغوی سره کړي خپل لوزونه پوره نه کړي، نو اولس په دې مجبوریږي چې د بی جی پی په رنګ سخت دریزه خلکو ته ووټ ورکړي او هغه په واک کې راولي. نو باید چې پاکستانی حکومت او سیاسي ګوندونه هم دومره بې غوري ونه کړي چې اولس دلته هم سخت دریزه خلکو باندې ادبار کولو ته تیار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگټن پوسټ په افغانستان کې په انتخابي سیاست او نیوز ویک په پاکستان کې د میډیا، سیاسي ګوندونو او آی ایس آی ترمنځ په روانه معاملې رپورټونه خبره کړې دي. د شاین بونیری نه غټ کې ورو.
واشنگټن پوسټ لیکي چې د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته داخل شوي دي، او په دې کې دوه مخکخ نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی ګرچې هیواد ته په ورپېښو ستونزو یو شان نظر لري، ولې د دوی شخصي پس منظر او انداز د یو بل نه بدل بدل دي. عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دی، او د سوویت یونین پر ضد په جګړه کې د یو نوموړي جنگ سالار مرستیال پاتې شوی دی. اشرف غنی د خزانې وزیر پاتې شوی دی، او د کولمبیا پوهنتون نه په انتراپالوجي کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی دی، او د 1990 لسیزه په نړیوال بانک کې په کار کې تیر کړی دی. دواړو دا ژمنه کړې ده چې د امریکایي ځواکونو سره برخلابه په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي، او په خپلو ویناګانو کې په دې خبره زور ورکړی دی چې د امنیت پر ځای کولو لپاره چې څه هم د دوی په وس کې وي کوي به. خو په دغه اړه نور بیا څه تفصیلات نه دي ورکړي. 53 کلن عبدالله خندانی پس منظر تاجک او پښتون دواړه دي. کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف طالبان له واکه وغورځول، نو عبدالله عبدالله د طالبانو پر ضد د تحریک د مخ په توګه روانده شو. په انګلستان کې د یو پوهنتون د جنوبي شیا د سانګ یو کارپو رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان انتخابي سیاست د پالیسیو پر ځای په خاندانی او د قبیلو ترمنځ په اړیکو اډانه لري. بلخوا نیوز ویک په پاکستان کې د میډیا چینلونو د خلاصه سیاسي او مذهبي ګوندونو او پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی ترمنځ په روانه معاملې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې په خبریال حامد میر د برید نو وروسته د هغه ورور د پاکستان په استخباراتي اداره آی ایس آی تور پورې کړ، او دغه ته جیو ټلویزیون نور هم هوا ورکړه. دغه شان یو شمیر ټلویزیون چینلونه د استخباراتي ادارې سره ملګري شو، او ځینې مذهبي ټولګو او مشرانو خو پکې په فتوا ورکولو هم لاس پورې کړ. د دې سره سم د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو مذهبي ټولګي مشر طاهر القادری هم میدان ته راودانګل او جلسې شروع کړې. نیوز ویک لیکي په دې الغو تلغو کې په خبریال حامد میر د برید معاملې ورکه شوه، او دغه برید په اړه د پلټون لپاره چې کوم ټریبونل جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ خبرونه ناراضي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په اوکران کې د بهرن د کمیدو لپاره خبرې تری پیل شوې دي. په پرونی خبرو کې د بیلتون غوښتونکو کوم رهبر ګډون نه دی کړی. سالم احمد صالح د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګي رپورت وړاندې کوي.
د اوکران حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بهرن د کمیدو لپاره د ملي یووالي د خبرو اترو دویم پړاو تر سره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ شهر خارکیف کې وسوي، د بیلتون غوښتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډه کې د اوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له ترورستانو سره خبرې نه کوي چې خپله وسله پر مځکه کښېنږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي، له دغو ترورستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ییزو ادارو ته زیات واک ورکړي، خو ده وویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د می میاشتې د 25 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخواني ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یو تهاجمي اقدام لپاره د پوښښ په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي. چې
سلام محمد صالح، چې د اوکراین په حالاتو یې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. اوریدونکو، استاد پام راړو د افغانستان د انتخاب د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو په اړه باندې. د عبدالله او اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیمونو هلې ځلې پیل کړي ترڅو د جمهوري ریاست د لومړي دورې د انتخاباتو کاندیدان په دویم پړاو او انتخاباتو کې له دوی سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې ورو.
د جمهوری ریاست د دوو مخکخو کاندیدانو استازي وایي دوی د هغو کاندیدانو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په لومړي دور انتخاباتو کې کمیرای ګټلې دي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي ظاهر زهیر د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی هیله لري په راتلونکو څو ورځو کې به د دوی خبرې مثبته نتیجه ورکړي. نوموړي وویل چې په دې اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم خبرې دوام لري.
د تحول او تداوم ټیم خپل مذاکرات له ټولو برخو سره پیل کړي. موږ له سیاسي ډلو او همدارنګه د هغو کاندیدانو چې په لومړي دور انتخاباتو کې کمیرای ترلاسه کړي ورسره خبرې کوو ترڅو موږ له ټیم سره خپل ملاتړ اعلان کړي.
د جمهوری ریاست د نهایي نتایجو له اعلان څخه مخکې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. له بلې خوا د افغانستان د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د ټیم استازي هم وایي چې د جمهوری ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره د دوی خبرې پیل شوې. د خغلی عبدالله استاذی سید فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي.
جناب سلطانزوی مذاکرات
خغلی سلطانزوی له موږ سره خبرې کړې او هغه ویل چې نور وخت ته ضرورت لري ترڅو په دې اړه فکر وکړي. همدارنګه له هدایت امین ارسلا، قطب الدین هلال، استاد عبدالرب رسول سیف سره مو هم خبرې دوام لري چې په نږدې راتلونکي کې به یوې نتیجې ته ورسیږو.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست په لومړي پړاو انتخاباتو کې کاندیدان محمد شفیق ګلا غشر زوی او زلمی رسول هم له خغلی عبدالله څخه خپل ملاتړ سرګند کړی و. په همدې حال کې د جمهوری ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې کاندید داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به له هغه کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړي چې د ده په خبره ملي ګټو ته ډیر ژمن وي.
موږ به خپل تصمیم په دې درې ورځو کې نهایي کو او هغه کاندید سره به یو ځای شو چې موږ د ګاګانې د افغانستان د ملي ګټو په اساس چې هغه خطر توان لوي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوی بهیر پیل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له محل ویش سره سم د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره کمپاینونه د جوزا د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او یو ویشت ورځې به دوام وکړي. د کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات به د جوزا د میاشتې په سلر ویشتمه نیټه وشي او نهایي نتایج به د سرطان د میاشتې په یو دیرشمه نیټه اعلان شي.
اوریدونکو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي بامیان به په 2015 میلادي کال کې د سارک د غړو هیوادونو د فرهنګي تمدن د مرکز په توګه اعلان شي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د شنبه په ورځ مشال ورته وویل چې د سارک غړو هیوادونو هم له دوی سره په دې خبره اتفاق کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله اغوان په رپورټ کې ورو. بامیان د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه یو دی چې د طبیعي منظرو، لرغونو او تاریخي ځایونو په درلودلو سره د سارک د غړو هیوادونو پام ځان ته راړولی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د سارک سازمان چارواکو ورسره منلې ده چې بامیان به په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د فرهنګي تمدن د مرکز په توګه اعلانوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په همدې هدف به په بامیان ولایت کې مهم مراسم هم جوړ شي.
در سال 2015
په 2015 میلادي کال کې به مونږ یو لوی نړیوال او شاندار محفل ولرو چې په هغه محفل کې به د سارک د غړو هیوادونو استازي او د افغانستان ګوانډي هیوادونه پکې ګډون وکړي. نو ښکاره خبره ده چې په دې محفل کې به د ملګرو ملتونو استازي، یونیسکو او د نورو نړیوالو هیوادونو استازي حضور ولري.
اوس مهال اته هیوادونه هند، پاکستان، مالدیف، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او افغانستان د سارک د جنوبی آسیا د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي دي. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. په 2000 میلادي کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د علمي او فرهنګي سازمان یا اسسکو لخوا د اسلامي نړۍ د تمدن په نوم انتخاب او په 2013 میلادي کال کې
په رسمي ډول پرانستل شو. په همدې حال کې داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت د غزنی د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو بیا رغونې ته لکه څنګه چې لازمه وه پام ونه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مخکې نه ویلي چې په افغانستان کې دا مهال نږدې 2200 فرهنګي او لرغوني آثار د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان د بامیان لرغوني تاریخ ته په اشاره ټینګار کوي چې باید د دې ولایت فرهنګي او لرغونو آثارو او سیمو ته له هر پلوه پام وشي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تش په نامه نه کیږي، که واقعا په دې برخه کې کار وشي دا به ډېر ګټور وي، او د بامیانو د شهرت او بامیانو ته د خلکو د راتلو لپاره به یو ښه وسیله وګرځي.
کارپوهان وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د مجسمو تخریبېدل دې ولایت ته ډېر تاریخي زیان ورساو. له بل خوا راپورونه وایي چې اوس هم په دې ولایت کې یو شمېر لرغوني ځایونه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. کارپوهان وایي که چیرې هغه شان چې لازمه ده په بامیان کې تاریخي او لرغوني سیمې او آثار بیا ورغول شي، نو له یو خوا به یاد ولایت د زیاتو سیلانیانو پام ور واوړي، او له بل پلوه به افغانستان ته زیات اقتصادي ګټه هم ورسوي.
اوریدونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام زما کور زما کلی. په نننی پروګرام کې به تاسو د بلوچستان د ژوب خار معلومات واوري. دا پروګرام زموږ همکار سیلاب مسعود تاسو لپاره جوړ کړی دی، نو راځي چې د دې ونی زما کور زما کلی پروګرام کې د ژوب خار سیل وکړو.
مشال ریڈیو خوشو پستو اور دن کیو زر سلام مسعود سلامونا در توی آیا ستڑی ماشا دا وقت زد بلوچستان پا کتبی پشتون میشت شار جوب کش موجود یا زما کور زما کل ہے ننینای پروگرام ہاں دی جوب پا باریک شے سازی جی جوڑی جی دی جوب اس دن کی یو شمیر کسون دی ما سرا موجود دی رازای وی جغاو چه دوی سوی آئی ملگری اول خپل نمرا توشایا و بیا دی مشال ریڈیو اور دن کی تا دی جوب پا تاریخی اولی سره سره معلومات ورکوي.
مانم عبدالله کاکر دی کم د ژوب تاریخ سے کم دی شپر سوا یو کم درس کی دا تاریخ کی لیکل سوی دی زدالت یو پشتون کوم آباد وی اغه شنو دوی سکم آبادی و 3525 سټیم پاتل سوا یو کم نیمه کی دالتا برټش سراغل د تی حکومت تو کی د یو کشنی وادی ولا تراغل مخه پاتل سوا یو کم نیمه کی دا شار دا پوزی پنامه باندې مشهور وی سی بیا پاتل سوا نیمه کی برټش بلوچستان دا ټیم سکم ګورنمنټو دلته حکومت وکړي. دا ټیم یو گورنر جنرل پورت سنډیمن وای اغه د خپل نامه باندې دا شار نوم کښېښ دلی کې سټیم پاکستان جوړ شي. تر هغه ټیم پوری دا د پورت سنډیمن په نامه باندې مشهور و. سی بیا سټیم د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو وای د عراق زوب نوم له پورت سنډیمن ځخه د زوب په زوب کې د زوب معنا دا د سیو رواني وب یو شیلا چې کوم روانه وي د دغه په نامه باندې دلته کوم یو چشمه وي د دغه لوج ځخه دغه نوم تاریخي طور پر زوب مشهور اسوي. نن سبا کې کوم د آبادی د ټیم پشپر ولکه باندې نفوس باندې د ټیم مشتمل د آبادی
د ما سره پسند باندې یو عالم غ ناشته. تاسو به خپل نمره توشه او بیا دار توشه چې په ژوب شارګ شي کوم قبیله ژوند کوي.
زمانو مولوی سلطان شاه زموږ ژوب کې تقریبا څلور قومونه سیاغه د علاقه اصلي قومونه دي. دې کې غټ قوم کاکړ دی، بیا مندوخیل دی، بابر دی، لهون دی. نو دا څلور قوم سي د علاقه آباد قومونه دي.
په ژوب کې اټلان یا د وخت نه ګلی شته او کنه دوی نیم اټل په باریک شو خوصه راتو یا ژړی دا سوال مې د تاسو نه دی خو اول خپل نوم راته وشي.
ازمانم شیخ اشرف خان مندوخیل. ژوب کې خو ډیر اټلان سته د ژوب په ازادي کې چې دوی د برټش په دور کې خپل ځانونه قربان کړي دي. هغه کې دغه کسان خاص دي: سردار شیرک خان عبدالعزی، اجمیر خان مندوخیل، فعالی خوستی، سلطان محمد پخیزی کاکړ، مشو خان شیرانی، ملک ساون موسخیل، شیرجان کاکړ، جړک کاکړ او صاحب جان صاحبای.
تاسو څه نوم یې؟
جزمنم ستار ګل مندوخیل.
ستار ګل مندوخیل، د ژوب جغرافیایي جوړښت سرنګ ده.
ژوب د لویدیس پر خوا له افغانستان سره ډېره پراخه سیمه لري، د وزیرستان سره لري، له پنجاب سره لري. اوس مجدس د پنجاب له خوا ځخه زموږ یوه نوې ضلعه له شیرانی سره د هغې زموږ حدود دی، او له لورلای سره هم حدود دی، له کلاسی پلا سره محدود دی. غرنه علاقه ده، میدانی د ژوب علاقه کمه ده، نو خلک په دې کې غرنی ژوند کوي. په دې کې د کرنې ځمکه کمه ده، غرنی مزکه زیاته د خلک زیاته کم دی په باران په اسره باندې ژوند د مالداری او د کروندې په دې کې نیرونه نسته او به د چشمه او بدی او کمې دی مخکې له پخوا ځخه د انګریز زمخ کې زموږ خلک هم کوچ ژوند کولی له هغه بعد بیا خلک پر خپل ځای باندې پاته سوی دي او نن پر هغه ځای باندې میست دي
د میوادار ونو باغونه شته
میوادار ونو باغونه ډیر کم دي که بادام دي زردالو دي او شفتالو الوچا الو بخارا انګور سیب سیب کم کاری په روپ کې زموږ بادام او زردالو زموږ خاص او انګور دا خاص میوه ده
سبزیانو کوم پیدا کیږي
سبزی تقریبا هر سبزی چې کوم سبزی یادونه کوو په هغه کې ډیر کم سبزی نسته زیات سبزی شته لکه عام طور سره استعمالیږي ټماټر شته او کدو شته پیاز دلته ښه په زیات تعداد باندې کاږي
ځنګلي ونه بوټو کوم دي
ځنګلي بوټو کې زیاته ونه ده شون زیات ځنګلي سی هغه مخکې خلکو د خوراک په توګه هم استعمالو او په مالداری کې به هم
تاسو را توښایې کوم ځناور عمرغون مونږ کېږي
بټیر دلته ډیر دی ځانستا زرکستا سیسیستا خرګټستا څاړېستا کدا شانګرد په ژوب کېستا نو خلک ډیر په شوق باندې راځي د ښکارونه کوي خو د سرکار له طرفه ځخه لږ پابندانې باندېستا په هغه باوجود خو د بټیر او د ځان ښکار په ډیر زیاته تعداد باندې وسم کاج ځناور دلته په خوا بیخله ډیرو نو اوس نن سبا کې مې د اصلي ډیر سولې دی وجه ځخه کاجه بل دی لیو دی او دا شی خو سمستا یا کم دی
بلر د ژوب د سدور کې د ثقافت په لوري را وګرځېدو پر نوم را ته وشایه
زما نوم مولادا ترکی دی
مولادا د ژوب د ثقافت جوات خبرې کومې دي
اس خو د ژوب ثقافت ډېر رنگین دی ډېر شوینه دی پکې خو زه به د نارینه او د ښځینه لباس کې خبرې درته وکړم
د نارینه لباس زوړ څرنګه وو او نن سبا څرنګه دی
د نارینه زوړ لباس وو پټکی به وو واسکټ به وو صدری سي ورته وای او سپلای به په شوې خړ څادر به وو او د ښځینه سي به وو هغه بلوي کمیسونه وو لاسو ته 12 میټرو به لدینه جوړېدو کنه او کپی به او ټکرې به په سر
ټکرای د 4 میټرو نه جوړېده
تکرای به د 2 میټرو نه جوړېدو
چې ښځینه کومه ګګرې اغوندې وو سره د شته ده
کله کې وسم د لباس موجود وسم ست د ښځینه او د لباس تاسو هغه لاسو ته 12 میټرو پورې معنی د جوړېږي
په دا باندې څه کښې دا کاری یا رنگین نور کپړې لګدلې
او څه کم ساده کمیسونه په هغه باندې دوی بیا سی کښې د کاری کوي او جوړوي ګلان باندې جوړوي او سې کوم رنگین وي هغه خو بې رنگین کوم سې کار به باندې کولې ګنډ سې ورته وایي یا د خلو والا به خولې سې جوړوي که نه ګریوان ټټر او دغه شانس به ورته ویلې که نه په هغه باندې به بیا هغه روپۍ زړولې بخۍ سې به باندې ولې چرمې به باندې ښوولې او اوس موجوده هم د یو ناوې دپاره سې کوم کمیسونه جوړېږي په هغه له شلو ته 15 ته د 1500 روپو باندې خرڅه راځي
محمود د ژوبو سیدونکي اتڼه چوي
او د ژوبو سیدونکي خو د اتڼ په حواله باندې ډیر مشهور دي ډیر شوکین خلک دي اتڼه چوي او دلی اکثر چې دی کوم یو ملي اتڼ ورته وایي یو شالکای اتڼ ورته وایي یو چې دی هغه چرخ دی زیاده تر خلک چې کم خوشوي هغه سی په دلته د هیت په شپو کې زیاده تر چې دی هغه د هیت په شپو کې دا اتڼ چې دی هغه ډیر کړ ځوانان چې دی هغه پر سندره باندې وي یا پر ډول باندې وي هغه کم زاړه خلک غزموش کم مشران سي دي هغه بیا خپل اتڼ وي هغه په خپل مطلب یو قسم دوی ساز یو دغه جوړ کړی وي یو دونی جوړ کړی وي په هغه ټپه کې دوی هغه خپل اتڼ او خپل چې دی چرخه چوي
دا اتڼ ډول ته چوي
او دغه ځوانانه طبقه چې ده هغه یو ډول ته چوي او کم سي مشران دي هغه یو ډول ته نه چوي هغه صرف پر راغورځي او پر دې باندې دوی ټپی ورته وایي یا لنډۍ ورته وایي پر غلنډۍ باندې دوی اتڼ کوي هغه خپل لپه چې ده هغه سره برابرې
دا اتڼ د شپې وي که د ورځې وي
اکثر چې دي دغه اتڼونه چې دي هغه د شپې وي
دا اتڼ په وخت چې سندرې دوی وایي دا کومې سندرې دي د کومې قبیلې سندرې دي نوم یې څه وي
دا اتڼ غاړې دي دا اتڼ غاړې دوی وایي بس دوه سره پر دغه اتڼ کې دوه سره پر څنګ سي نو هغه خپل اواز سره برابر کړي هغه غاړې دوی د اتڼ غاړې موږ ورته وایي نو بس په غاړه باندې دوی اتڼ کوي او دغه کې دوی باقاعده سوالونه او جوابونه ورکوي مطلب
په دامه فلک شه داسې څوک شته دی چې دا غاړې ووایي دا د درې ژڼې تیار شول شا دا غاړې ووایي څرنګه وي
راځه چې دا د ژوب وي راځه چې دا د ژوب غرو ته خېزو جار 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 واوړی را واوړی ګیلې مکوا یاره آخر زمانہ درسوا کے جو جار 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 واڑے راوا
جوب سدون کی کوم اولسی سازونه راغلی
زمما تایرو تک د جوب سکم زاړه سازونه دی په دې کې د جوب ل ترچغه کم لمخه یو روایت تر سوې دی د بندارو په حواله بندار سکم د پخوا زمانہ کې بداسي وو د ملایان طالبان سی بکم دغه به د جمعې پښپا باندې د بندار ابتدا مل دی زای سوې ده سی دوی به کله د خپل ریپلیسمنت د سبق په حواله باندې د جمعې شپه ته کم چټي و بیا به قاعده سکم دوی به په غزای کې بندار او د کله بم شاوخوا پر وندو په بندر کې به مختلف حوالو سره سکم دی په دې کې غزل ویل کې دي کمې ته سي بندري غزل ویل سي ا بندري غزل به په دومره جذبه سره ویل کې دي سي پاغه محفل کې به کم خلک ناستو یقیني خبره دستو منی او مشال ریډیو او دا ټول اوریدون کې دو منی سي تر سهار بل مر نو راختلې دا بندر بنه ماته دي
د بندر د سندرو به یو مثال پېښ
او بالکل سیلاب صاحب درته پېښ به کم داسې د بندر په والا باندې یو سړی به غزل ویل او سره سکم دی یو سړی تال جغاو او سره یو ټیم وو دا ټیم باندې به دا سړی دومره په شوق راتاوېد لکه مار یقیني سي تا کتلې وای نو دلته اوس موږ سره موجود وای تال او ټیم نو به تام ډیر زیات خوان پاخستیو دا غي کوښنای مثال درکوم سي دا کم سندرغاړي به یو سندره ویل په دې کې بل 12 کسان شاوخوا ورته ناستو د سی به اول سره کوي وخت ورسته باغو د کسر ورپسې وای لکه دغه سي کني یار نن می اوریدلې د لیلا د بنگروش رنگ دی سہی لیلا هغه د چ پغاړه لونګ دی کلش په ترنم سره وینو هغه په داسې سټایل ویل بیا به دا نور کسر سره یار نن می اوریدلې لے دے لیلا دے بنگڑو شرنگ دے سہی لیلا غدا چپ غاڑے لونگ دے نن میں یورے دلے دا غلوی لوی را دا پر غاڑا یوالو کلو گڑی والاڑا شالے لا پکشی لمبے جی سرمائی چادر لانگیا رنن میں یورے دلے دلے لا دا بنگڑو شرنگ سیلاب صاحب دا غیا نمناو دا دوم کسل سی ما کم ریپیٹ کا او سی دا کم مصره بچا کم سندرغاڑی ویل دا نور کسر به بیا دای ودری د چونکه بیا بد ډیر په سپیډ سره ویل بیا باغ د بدری و راغ نور کسانو دا کسر ور سره ریپیټ کو به دې ک بد ته بیا شامل اوس بیا بل ټپ په سی اخستا لدی علاوه سی کم دوم شوق پیدا سو د چغه کې په والا سره نن سبا سی کم په جدید شکل کې اخته نو مور کول سوی دی والین یا سارنګی سی کم دا غ و چکل کزمور دی علاقې دا غ سیم سی کم دی دا یورپ او نور ملکو ته لاړو اغه جدید کړ چغه کې زخه سکم دوی دوی مشت سارنګي جوړ کړه دغه چېغه کې پخپل د نن دومره پریاد لري دومره خوژ لري سي داغه له تارو کم आवाज راوځي هغه आवाज ډایرکت د خلکو په زړونو باندې اثر کوي نو په دغه چېغه کې باندې به خلکو د شپې په بیٹکونو په وجرو کې په ودو کې سي بکل یو دلته زموږ په شاو خاصمه کې د موسیقي په والا سره سندرغاړي ډیر کم دي خو کنه نه موتاوزو د شاو خاصمو کې په اطرافو کې وګرځو تا ته په هر کې کې دو درې چېغه باندې ملاوس
دا یو بل ژنای دی زور د دې ژنې نه پښتنه کوه چې په ژوب کښې شا باده جوړه شي بیا د ژوب اوسېدونکي د یو بل ملاتړ سرانګي کوي خپل نوم به راته وښایي
زما نوم نقیب الله بابر نو لکه تا چې سوال وکړلی د دنیا د خلکو د رسم رواج په مطابق باندې دلی زموږ په علاقه ژو پښتانه کې هم دا رسم رواج دی چې پر یوه بل باندې خوشحالي غم راسي نو د ده سره اوسېدونکي د مالی کلي شار ملګري دوستان رشته داران عزیزان دا سره راکوړه سي که هغه غم وي که شادي وي په ګډو سره تروي د دې مثال داسې دی په غم کې سي څوک مړ سي نو د ده قریبان مالی والا د کلو والا خلک له ده سره په پاتا باندې درې ورځې ناست وي او د دوی د کم رشته داران خپلوان قریبي دي هغه درې ورځې دوی ودې ځای ته نه لکه چې په کور کې د اور بل سي د دوی خدمتونه کاږي
خپل نوم به راته وښایي تاسو
زما نوم عبدالرحیم حریفال
تاسو مې په دا پوه کړئ چې په ژوب شیخ روایتي او کلیوالې کومې کومې لوبې کېږي
په ژوب کې خو دا ټیم کومې روایتي او کلیوالې لوبې دي موسې دي سخی ګوډی دي ګلی ده بیتی دي بډی دي پړکای
دا لوبې ماشومان ژنی کاسپنجری ټول یې کوي
دا کم سپنجری سي دغه موچي کې دغه لوبي کوي نور ژوند ماشومان کم دي دا نور لوبي کوي
ملنګار د دې مفل د ټول ملګری ای شریک کوي او یې چدر ډېر شي ټوک زده دي اوس نور ستړي هم یو څو ټوک وکړه چلش خواند جوړ شي
دا خو یو سړي غوښه راوړې او کورت بیا له ریډیو له څنګه ایښی وه د ریډیو له څنګه څه ایښی وه سې بل ور راغی غوښه پسې وړې وه دی راغی هغه ریډیو یې له دیواله وویسته ماته یې کړه هغه ولولې ول مشال نیوی سې ازادۍ نیوی سې دونې غټ ملکونه نیوی سې دا یوه پښې دي نس نیولې
قدرمنو اورېدونکو وامرېدل چې د ژوبو سېدونکي قدرمن خلک دي خپل ها او د بل قدر پیژني من منته ډیر خوشیږي د دوی د ژوند ژواک نه خبر شوی چرته یې او چرته چې وسېږي بریالي ګړندي دی وای زه سلام مسعود نور اجازه درنه غواړم په لوی څښتن مو ورسپارم په مخه مو زیږیږي